The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Gran Urdun ko Assalamu Alaikum da The Voice of America Diva Radio de nan da Khalibrus kal dura pin la sam da November da mesh atavishta maneta da da wa pa Pakistan ke da ma khamish pag Kabul ke pinimi udal ta da America pasar khar Washington DC ke da sahar atabaji di da di khabari khabarone ulan kaun ke amza Rahman Bunere
او زو محمد اکرام
او پسر کې ته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د پاکستان پنجاب صوبې کورونو چارو وزارت پولیس او نورو امنیتی ادارو ته خبرداري ورکړی چې د شام او عراق تندروار ډله دولت اسلامي یا داعش په سیبل او پوځي مرکزونو باندې د حملو منصوبې جوړې کړې دي.
پنجاب کی ام پا کراچی کی ام او پا خیبر پختونخوا کی ام پا بلوچستان کی ام شوی دے دائش دپارا
او دا پاکستان وزیراعظم نواز شریف وائی موسمی بدلون پا نڑے کی دا انسان جون لپارا یو غٹ خطر جوڑ شوی دے وزیراعظم مالٹا کے دا موسمی بدلون پا سر کانفرنس تا دا ہم ولی ترہگر دا انسانیت پا گڑا دخمنان دی.
او ترکی نن خپل خلکو ته مشوره ورکړي چې روسته خپل غیر ضروری سفرونه په ارزي توګه وزندوي. د ترکی له خوا د شام په سرحدي پوله د روس جهاز راغورځول وروسته دا د دواړو ملکونو ترمنځ وروسته سفارتي ګام دی.
اوس وګورئ د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان پنجاب صوبې کورونو چارو وزارت پولیس او نورو امنیتی ادارو ته خبرداري ورکړی چې د شام او عراق تندروار ډله دولت اسلامي یا داعش په سیبل او پوځي مرکزونو باندې د حملو منصوبې جوړې کړې دي. د پنجاب د کورونو چارو وزارت د استخباراتي ذریعو تر مخه ویلي د داعش سره اړیکې لرونکي توندلاري د پولیسو کشت کوونکي ډلې پوځي ګاډي او شخصي ادارې په نخښه کولای شي. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د خطرې دغه خبرداري د معمول خبره ګرځولې ده. د پاکستان مرکزی حکومت تر اوسه په ملک کې د داعش د موجودګۍ نه انکار کوي او وایي ملک ته دغه تندروار ډلې نه کومه خطره نه ویني. اخوا د پنجاب د ترهګرۍ مخنیوي محکمې د غیر قانونه ډلې لشکري جنگوي سره تعلق لرونکي نه مشکوک تونلاري نیولې دي او د دې مدرسه یې هم بند کړې ده.
او د کراچۍ پولیس د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې سی ټی ڈی چارواکو ویلي دي د لا قانونه ګرځول شوي ډلې حزب التحریر د کراچۍ امیر حسام قمر یې نیولې ده. پولیس ویلي دي د لا قانونه ګرځول شوي ډلې مشر د کراچۍ د بجلی په محکمه کې الیکټریک کې د دریو کال راهسې د ډپټي جنرل منیجر په چوکۍ ناست وو او هغه په اثره خلکو کې د خپلې ډلې تبلیغات کول. پولیس ویلی دی د بلې علاقو نه ګرځول شوي ډلې سپاهي محمد یو غړی هم نیولې دی څوک چې پولیس ته د ترهګرۍ په پیښو کې مطلب وو.
چین پاکستان ته یقین ورکړی دی کچرې هند ته د نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې غړیتوب ورکړی شو نو دوی به هم په دغه ډله کې د پاکستان غړیتوب یقیني کوي. په دې حق باندې نور حال د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابعه پیر په خپل رپورټ کې راکوي.
د چین له اړخه پاکستان ته دغه باور د صدر ممنون حسین پیچک ته د سفر په محل ورکړی سوی دی. دغه باور په داسې حال کې ورکړل سوی دی چې پاکستان وایي چې دوی هم جوهري ټکنالوژي خپل د ضرورتونو لپاره استعمالولو برابر حق لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله وایي
گرانت اف ایکسکلوسیو ان اس جی ممبرشپ ټو انډیا ایز ان ایکسپشن وډ آلسو بیر نیگیټیو امپلیکیشنز فار ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی.
هند ته د انرژي خصوصي مغړیتوب ورکول به په سیمه کې د امن او استحکام لپاره منفي نتیجې مخې ته راوړي. د پاکستان وینا ده چې کچري هند ته غړیتوب ورکول کیږي نو دوی ته هم پکار دی چې ورکړی سي. څېړنکار شاهد الرحمن چې د پاکستان د جوهري پروګرام په اړه د یو کتاب لیکوال هم دی د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
هندوستان نیوکلیئر سپلایر ګروپ ممبر بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کو نیوکلیئر ویپن پروگرام میں بہت سہولتیں حاصل ہو جائیں گی. ان کا پروگرام بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر سکے گا اور اسی لیے پاکستان کہتا ہے کہ آپ ان کو ممبر نہ بنائیں.
کچری ہند د نیوکلیئر سپلایز گروپ غړی جوړ سیم نو دوی ته به ډیری اسانتیا ورکړې سیم او د دې پروګرام به ډیر په تیزی سره پراخ سیم. همدغه سبب دی چې پاکستان د دوی غړیتوب مخالفت کوي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي موسمي بدلون د لاسه نړۍ ته لوی ستونزې مخې ته ولاړې دي. کامن ویلت سیمینار ته په مالټا کې د وینا په وخت وزیر اعظم شریف ویلي دي پاکستان په کال 2010 او 2011 کې د سیلابونو د لاسه ډېر زیان شوی دی او د سیلابونو د موسمي بدلون نتیجه وه. وزیر اعظم میا نواز شریف دا هم ویلي دي چې ترهګر د انسانیت ګډ دښمنان دي او ترهګرۍ د مخنیوي په اړه یې د خپل پیشوارانه مهارت فرانس ته ورکولو وړاندیز هم کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف دغه وړاندیز مالټا کې د دولت مشترکه د سرمشریزه غونډې په مهال فرانسیسي صدر فرانسوا اولاند سره لیدنې په مهال کړی دی. د یو سرکاري بیان تر مخه وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان داعش یو ترهګریزه ډله ګڼي او هغه د دغه بحراني کیفیت مخنیوي لپاره په ګډه د سیاسي هواري په لټولو زور راوړی دی. وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ د مخنیوي او استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې په اړه فرانسیسی صدر ته د هر رقم مرستې ورکولو باور هم ورکړی دی. نواز شریف پیرس کې د ترسره شوو بریدونو سختو ټکو کې خندنه وکړه او دغه بریدونو کې په وخت زیان دغه مرزه څرګندونه وکړه. نواز شریف وویل د پاکستان حکومت او اولس د غم په دیشي بکې د فرانس سره ولاړ دي. نواز شریف وویل چې د ترهګرۍ له امله پاکستان کې زرګونو خلک خپل ژوند لاسه ورکوي او د هیواد معیشت ته د اربونو ډالرو زیان رسېدلی دی. خو د هغه په قول د تیرو دو کلونو په مهال د ترهګرۍ خلاف جګړه کې پاکستان ډاګیزي کامیابي ترلاسه کړې دي او ترهګرۍ د جړلو وسترو لپاره اوس په قامي کچه د رای اتفاق موجود دی.
د پاکستان تر ټولو غټ ښار کراچۍ کې د یو شخصي ټلویژن ډان په وین یا ګاډي باندې ډزې شوې دي چې پکې د ټي وي چینل یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. د ټي وي سینیئر صحافیان وایي دغه حمله په ملکي مطبوعاتي ادارو او خبریالانو ته د موجودو ګواښونو لړۍ ده. په کراچۍ کې څو ورځې وړاندې د ایسایي اقلیتي ډلې یو ویب ټي وي هم سوځول شوی وو.
او هلته د افغانستان پلازمینه کابل کې د الیکشن کمیشن د یو لوړ پوړي چارواکي په ګاډي ځانمرګي برید شوی چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور ویلي ځانمرګي برید کوونکي د کمیشن د چارواکي عبدالرحمن رودوال په موټر چودنه کړې ده. خپل عبدالرحمن رودوال امریکا غک سره په خبرو کې ویلي دي چې د برید په مهال هغه په ګاډي کې نو موجود او د ځانمرګي چودنې په نتیجه کې د هغه ډرایور وژل شوی دی. رپورټونه وایي د چودنې په نتیجه کې په سړک موجود عام خلک ژوبل شوی دي. د دغه پیښې پړه چې تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې خو وسلوال طالبان له دې وړاندې د الیکشن کمیشن په غړو حملې کوي.
ترکیه نن خپلو خلکو ته مشوره ورکړې چې وروسته خپل غیر ضروري سفرونه په عارضي توګه وځنډوي. د ترکیه لخوا د شام په سرحدي پوله د روس جهاز راغورځولو وروسته دا د دواړه ملکونو ترمنځ وروستی سفارتي ګام دی. په یو بیان کې د ترکیه خارجه وزارت ویلي دوی په روس کې د ترکیه سره تعلق لرونکو سلګرو او اوسیدونکو خلکو ته راپیخ مشکلاتو له وجې دغه سفري خبرداري خپور کړی دی. د جمعې په ورځ د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویلو روس د اور سره لوبي کوي او په شام کې د داعش تونره په ډلې پر ضد جنگ کولو په بانه د شام صدر بشر الاسد مخالفینو باندې حمله کوي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ترکیه او روس ترمنځ د جاز د پیښې وروسته د جمعې پر ورځ هم د دواړو ملکونو ترمنځ د یو بل په خلاف سخت بیانونه جاری وو. د ترکیه شمال مشرقي بیبرټ ښار کې د وینا په وخت صدر اردوغان په روس تور لګول چې د داعش په بانه د صدر اسد مخالفین په نخښه کولی شي او په غیر ذمهوارانه توګه شام کې د بشري مرستو لپاره او مالي هلو ځلو لپاره استعمالیدونکي ګاډي هم په نخښه کولی شي. د ترکیه سرکاري مطبوعات او د مرستو ډله وایي روسي جازونو د شام او ترکیه سرحد سره نږدې د ترکیه کانوای په نخښه کړې چې له امله یې اوه کسان مړه او لس نور ژوبل شوي دي. روس د ترکیه لخوا د خپل جاز را غورځولو په پیښه سخت ځواب ویلی او خبرداری کړې چې د دواړو ملکونو تعلقات خرابېدلی شي. دا یرې هم پیدا شوي دا مسله نړیواله لانجه جوړې دی شي. د جمعې په ورځ د صدر اردوغان بیان د روس د صدر پوتین د هغه بیان په ځواب کې راغلی چېرته چې هغلی پوتین په ترکیه د ترهګرو سره د کاروبار تور لګولی وو. د دې بیانونو باوجود د ترکیه صدر اردوغان د صدر پوتین سره نیخ په نیغه پیرس کې لیدل غواړي. د پیر پورس پیرس کې د نړیوال تودهې په موضوع سرمشری زغونډه کیږي. پوتن تر اوسه د ترکی د مشر په دې وړاندیز ځواب نه دی ویلی خو د خارجه چارو لپاره د کرملن مشاور د ترکی معافي نه غوښتل ملاقات کې د ترکی کمه دلچسپي بلی.
د چارواکو د وینا تر مخه په مالی کې د وسلوالو لخوا د ملګری ملتونو په یو مرکز باندې راکټي برید کې د ملګری ملتونو دوه امن ساتونکي او یو کارکونکي وژل شوی دی. د ملګری ملتونو امن ساتونکي مشن لپاره یو ویان ویلي چې د خالی پورس شوی د غبرید کې لږ تر لږه څلور کسان جوړ شوی هم دي.
د بشري قانون نړیوالې ډلې هیومن رایټس واچ د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوی ائتلاف باندې تور لګولی چې یمن کې په عامو خلکو باندې بمباري کوي او ویلي سعودي عرب او په مغرب کې د دوی ملګري په جنگ ځپلي یمن کې د عامو خلکو د وژنو په اړه جواب ورکولو کې ناکامه شوي دي. هیومن رایټس واچ په یو رپورټ کې ویلي د سعودي جنگي جهازونو د روان کال اپریل او اګست ترمنځ لږ تر لږه لس غیر قانوني هوایي حملې کړي چې پکې 309 عام کسان بجلې شوي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو په دې خبري خبرونه کې تاسو یو شمېر رپورټونه اورئ. خو اوس د لوبو د خبرونو وخت شوی دی چې وړاندې کوي به وکیل خان. سلام شه وکیل خان.
ډېر مننه مان بنوري صاحب. قدرمن اوریدونکو لوبو خبرونو کې چې کوم خبرونه موږ تاسو ته پاره وړي دي هغه کې زیاتره کرکټ ته، ځکه چې نړیوال لوبې روانې دي دا وخت په د کرکټ په میدان کې. نو لومبه حال به تاسو ته موږ وایو د انګلند او پاکستان ترمنځ چې کوم مقابله شوی دی ټي 20 بیګا نا وخته، نو هغه خو انګلند ګټلې ده په دریو رنزونو باندې. خو دا هغه حال به ته لګو وایو هغه داسې چې انګلند لومبه د ټاس ګټلو سره د بیټنګ فیصله کړې وه او یو سل دوه یا رنزونو هدف پاکستان ته ورکړو او پاکستان دغه د یو سل دوه یا رنزونو هدف پورا نکړی شو، یعنی یو سل یو کم او یا رنزونو باندې د پاکستان ټول ټیم آؤٹ هم شو، بلکې ورنو سره ختم شو. نو داس ته به صورت حال وایي د ټول نه زیات رنزونه چې کم د انګلینڈ لخوا شیو هغه دی 38 رنزونه شیو وینس کړو او د دغې نه پس بیا 33 رنزونه باټلر کړو او دغه شانتی باټلر څوک چې دغه ټیم کپتان هم دی یو کم 13 روی کړو او دغه شانتی شل رنزونه روټ کړو. نو دا یو سل دو یا رنزونو هدف پاکستان تور کړو. دا دویم ټیسټ او بخه دا ټی 20 مقابله وا چې په دوبه انټرنیشنل سټیډیم کې لوبول کې دا یو بل مقابله پاتې هم ده. د دین اړوند چې کمرلون به مقابله شي ونو هغه هم انګلند ګټلې ده. او دې مقابلې کې کله چې شاهد افریدی درې وکټې واغستې، نو په شاهد افریدی د ټی 20 یا د نړیوال مقابلو کې د ټولو زیاتې وکټې اغستونکي لوبغاړي جوړ شو. خو که څه هم نوموړی دغه لوبغاړي جوړ شوی د ټولو زیاتې وکټې اغستلو سره، خو د ټی 20 دوه مقابلو کې ماتې خوړلو سره دا سیریز هم انګلینډ د وړاندې نه په خپل نوم کړی دی. او یو بل میچ پاتې دی، که چېرې پاکستان دا دریم میچ هم بیلو نو د ټی 20 یا د چې کوم نړیوال یا عالمي رینکینګ دی نو په هغه کې د پاکستان چې کوم پوزیشن دی هغه ورسره نور خرابې دي شي. هغه یعنی پاکستان چې په ګم نمبر تر راتلی شي، کچری وی غټنو په سلورم نمبر باندې به پاتې شي. دغه د ټی 20 مقابله او نن چې کوم د نیوزیلند او بیا استرالیا ترمنځ د ټیسټ مقابله راو ټیسټ میچ روان و، دا دریم ټیسټ میچ دی. د دویمې ورځې لوبه چې کله نن پکې وشوله، نو نیوزیلند په یو سل او 14 رنزونو باندې 15 وکټې پریوتې دي. د دې نړیوال دی نیوزیلند په خپل لومبي اننګ کې 202 رنزونه کړو او بیا د هغې په ځواب کې استرالیا ورته 240 رنزونه کړو. او نن نیوزیلند دوباره چې کله راووت نو 15 وکټې پریوتې دي، یو سل 14 رنزونه کړي، د 3.43 یا یو درې رنز پر اوور یا د رن ریټ چې کم دی په یو اوور کې، نو دغه کړي دي. د دویم ورځې لوبه هم سرته رسېدله، خو دا وخت نیوزیلند 90 رنزونو سره او 15 وکټو سره د استرالیانه مخکې دی. د دې نور تفصیلات به هم تاسو ته درکو. او تیر ورځ بیا نا وخته چې کوم د انډیا او ساوت افریقا ترمنځ دریم ټیسټ میچ شو، نو هغه انډیا په یو سل او 30 رنزونو باندې ګټلې.
د دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نانی خونې غبان دی او ری خبرونه کې هم چې څنګه تاسو اوریدل د پاکستان پنجاب سوبې کورونو چارو وزارت پولیس او نور امنیتی ادارو ته خبرداري ورکړی دی چې د شام او عراق تندر بډله دولت اسلامي یا داعش په سول او پوځي مرکزونو باندې د حملو منصوبې جوړې کړې دي. پاکستان تر اوسه پورې په هیواد کې دننه د داعش د موجودګۍ خبرونه ردوي او وایي داعش ورته کومه خطر نه ده. د پاکستان رسپانی تر اوسه پورې په دغه خطر باندې سمره پورې خبرونه هم ورکوي. د دې ټول تفصیل د مردان ندی ریډیو خبريال ریاس حسین په خپل رپورت کې راکوي.
د پاکستان دننه د انګریزي ژبې ورسپانه ډان د مرکزی صوبې پنجاب د وزارت داخله په حواله وایي چې د صوبې دننه امنیتی چارواکي په مکمل توګه چمتو کړی شوی دي چې د داعش یا آی اس د ممکنه هدفي حملو نه ځان بچو ساتي او دا چې دغه د داعش مرستیال یا کارکونکي کولی شي چې امنیتی چارواکي پاکستانی ځواکونو یا د هغوی په ودانو باندې حمله وکړي. خو بل اړخ ته د مرکزی حکومت وینا ده چې په پاکستان کې داعش ترهګر تنظیم وجود نه لري او د آی اس نه پاکستان ته هیڅ خطرې مخې ته نه راځي. ډان اخبار د استخباراتي ادارو په حواله هم د دغې خبر تصدیق کوي او وایي چې په استخباراتي توګه باندې پاکستانی سرکاري امنیتي ادارو ته خطرې رامنځته کیږي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا نوموړی څېړنکار پروفیسر خادم حسین وایي چې د دې نه وړاندې د پاکستان په ټولو صوبو کې د داعش د موجودګۍ ثبوتونه مخې ته راځي.
پنجاب کی ام په کراچی کی ام او خیبر پختونخوا کی ام بلوچستان کی ام شوی دے داعش دا پارا دا داعش په حوالہ دا اجی لٹریچر ام تقسیم شوی دے بیا دا داعش سمرا تن کمانڈران دی اگر ټول پاکستان سره داغی تعلق دے دلته تنظیمونو سره داغی تعلق پاتې شوی دے او اگر ټول پټول کنی نو داغی کی زیاته حصہ دا داعش کمانڈران دی نن سبا او ځان هغه حسابوی مو داغی ویډیو زم مسلسل رہے یا سمو د مخکی د بلوچستان حکومت باقاعده دا می حواله باندې خبر وکا چې دلته د شام کې د جنگ د پاره بلوچستان کې دننه د کوټ من شوه دی د داعش په حواله دا خبرې دا واضح کړي دا ټول دلیلونه را ټول ثبوتونه چې د داعش د فکر وجود خو دلته وو خو د داعش تنظیمي وجود هم را پیدا شوی دی.
ډان اخبار د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناء الله په حواله وایي چې په پنجاب کې د داعش وجود په نظر نه راځي خو د صوبې دننه سداسي بند کړی شوي تنظیمونو کارکونکي موجود دي چې د حکومت د پاره مسلې پیدا کړي. ورسپاڼه د استخباراتي ادارو په حواله وایي چې د داعش سره تعلق لرونکي خلک یا د هغوی مرستیال په صوبه کې کم شمېره طبقې یا د ملک دننه بهرني وګړي په نخه کولی شي. په دې حق لمو چې کله د پخواني بریګیډیر سید نذیر نه پوښتنه وکړه نو هغوی ډیو ریډیو ته وویل چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې د آی اس تنظیمي وجود مخې ته نه راځي خو بیا هم د ملک دننه دا خطرې موجود دي چې دغه تنظیم نوی کول په خپل لاس کې واخلي.
لیکن دا شی او تنظیمی ڈانچائی مخان تے نظر آغلی چاہے تم گول چہرہ اول دلتا دوی دا تنظیم دے دا مشر دے ہاں آئیڈیالوجیکل فالی اور اسٹری سلیپنگ خاطر ضرور وہی ریکروٹمنٹ تھی او په سوشل میډیا باندې ډېر ډیکټیو دي دا داعش ته صحت په خو انکار نه کیږي البته دا هغوی د ایکټیویټیز کوم دي دا غینا یو قسم لا دومره په زور سره سره نه دي یا دومره ځان نه ښایي لکه نور داسې ګوندونه چې ښایي. دې نه علاوه په وزیرستان کې هم زمونږ په یو چیف پوسټ باندې د هغوی د طرفه حمله شوې ده.
یاد دي وی چې په پنجاب صوبه کې په روزانه توګه تر دوه پورې داسې کیسونه رجسټر کیږي چې پکې د داعش د والچاکینګ یا په کرایه باندې د اوسیدونکو اطلاع پولیس ته نه ورکول کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. څنګه چې تاسو اوریدل د پاکستان پنجاب صوبې کورونو چارو وزارت پولیسو نور امنیتی ادارو ته خبرداري یا وارننګ ورکړی دی چې داعش سیول او پوځي مرکزونه په هدف کولی شي د هغې منصوبې جوړې کړې دي. زموږ سره دا وخت د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیر بلا چانې خپل غپلاین راغلی دی. پیر صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو، ستړي مشي. پیر بلا چا صاحب، د دې بلاندې هم زمونږ مردان خبریال ریاض حسین دغه خبر ذکر وکړو چې د پنجاب د کورونو چارو وزارت کم خبرداري ورکړې دي. څومره د پنجاب دغه وارننګ د پاکستان لپاره اوس یو په مجموعي توګه باندې یو وارننګ دی تر اوسه پورې چې د پاکستان فیډرل یا مرکزی حکومت د داعش د موجود غیر رپورټونه په هواد کې دننه هغه ردبی؟
اکرام صاحب، داسې ده چې د داعش حوالې سره خو د پاکستان مرکزی حکومت چې دی هغه اوس پورې دا نه مني چې د دغه تنظیم موجود شته دی. خو د دې تنظیم چې کوم دلته کې پلویان یا همدردان ورته مونږ وایو، نو د هغې ثبوتونه وخت په وخت مخې ته راځي. او د هغې چې کوم لوی مثال دی اکرام صاحب، هغه په اسلام آباد کې لال مسجد چې کوم مشر دی مولانا عبدالعزیز، چې نن سبا هغه دوباره خپل فعالیتونه شروع کړي دي او هغه بیا یو پیره دا اعلان کړی دی چې هغه به د خپل چې کوم دغه په وینا عمل کوي او شرعي نظام لپاره هغه یو تحریک چلول غواړي، هغه دوباره شروع کول اعلان کړی دی. دا هغه چې کوم د زنانو مدرسه د لال مسجد پر تړلې جامع حفظه او دغه ښځه د هغې مشروالي کوي، نو هغوی په تېرو موده کې هغې دا دعوت ورکړو داعش ته چې هغې د پاکستان ته راشي او په پاکستان کې د خپل فعالیتونه شروع کړي. نو دلته کې د پاکستان د حکومت لپاره دا یو ګواښ خو دی، او د پاکستان حکومت چې دی هغه دا وایم چې مونږ به داعش په پاکستان کې نه برداشت کوو، یا د دې تنظیم وجود یا بل هر یو داسې وسله واله ډله چې خو دلته کې شروعن کې بیا دا مولانا عبدالعزیز چې دی د اسلام آباد د لال مسجد مشر، د دې چې کوم فعالیتونه بیا شروع شوي دي، نو په دې باندې هغې وایي چې د پاکستان حکومت هغه شانتي په سنجیدګۍ سره مرکزي حکومت چې دی په پنجاب کې یا په اسلام آباد کې د هغې خلکو خلاف کاروای نه کوي. څوک چې د داعش سره ځان تړي یا ځان ور سره تړل غواړي، نو دا لویه پوښتنه ده د پاکستان د حکومت باندې. ملي تګلاره چې کوم اعلان شوې ده، چې کوم بار بار دا دعوی کېږي چې مونږ به د داسې قسمه تنظیمونو وجود نه زغمو، خو په اسلام آباد کې چې د کوم عبدالعزیز کوم فعالیتونه دي، نو د هغې په سر باندې بیا څېړونکي دا سوال راپورته کوي چې د هغه خلاف کاروای هغه شانتې په نظر نه راځي کوم چې کېدل په کار دي، باوجود د دې چې د هغه ښځه او د جامع حفظه مشره هغه د داعش سره د همدردۍ اعلان کوي او هغه داعش ته دا دعوتونه ورکوي چې هغې د پاکستان کې راشي. خو دلته په اسلام آباد کې چې کوم د پاکستان پایتخت دی او دلته کې د دوی دا مدرسه ده، د هغې خلاف هغه شانتې کاروای نه کېږي. اکرام صاحب،
پیر ولا چا صاحب، د دې ترڅنګ په پنجاب کې یو شمیر نورو ترهګر ډلو او غیر قانوني ډلو په حق لباندې هم وخت په وخت باندې ویل کیږي چې دا فعال دي، نه صرف ته هواد بلکې د نورو هوادونو لپاره هم خطرې جوړې شوې دي. د پنجاب د ترهګری مخنیوي محکمې په لاهور کې ځنې د غیر قانوني ډلې لشکري جنگوي ځنې غړي نیولې دي، د هغه په حق لباندې د پاکستان په میډیا کې سراغلی؟
بالکل اکرام صاحب، دا د پاکستان چې کوم د پنجاب چې کوم د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي اداره د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ هغه دا دعوه کړی ده چې تیر ورځ دوی په لاهور کې د لشکر جنګ سره تړاو لرونکي یو لوی مدرسې باندې چاپه والی ده، او په دې کې دوی وایي چې مونږ نه کسان گرفتاره کړي دي کوم چې د کلدم لشکر جنگ وي غړو. او د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ دا وایي کوي چې دا په لاهور کې د دوی یو ډېر مضبوط مرکز و چې کومه چا مدرسه باندې دوی چاپه والی ده، او د دې مدرسې چې کوم مشر و هغه تښتېدلې دي. او کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ ویان دا ویلي دي چې دا کاروایي چې دا د ملي تګلارې د لاندې شوې ده، او د دوی په کول دا په پنجاب کې یا په پاکستان کې رومنه مدرسه دا کم چې به ملي تګلارې د لاندې چې ده نو هغه سیل کړې شوې ده، بنده کړې شوې ده. او دا د هغې وروسته شوې ده اکرام صاحب چې زور وزلوان دی د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف دا ویلو چې مونږ به په صوبه کې د کلدن تنظیمونو وجود نه برداشت کړو، د دې خلاف به کاروایانې کوو. او هم په دغه ورځ باندې د لشکر جنګي بل یو مهم غړی چې دی هارون بټي په لاهور کې هغه وجل شوی، د پاکستان د پنجاب پولیسو وجلو سره د خپلو څلورو مرګرو، او د دې باره کې د پنجاب حکومت دا دعوه کوي چې دی چې کوم د پاکستان یو وطني خبريال دی رضا رومي او کوم یو بل یو لوی ډرامه نویس دی اصغر ندیم سید پاغي باندې په حملو کې ټکړو او د نورم شیعهګان په نخښه کړو داغه د وجنې هم حکومت داوی کوي او دا چې کوم داوی مخې ته راځي کرام سید نه دا په یوه داسې موقع باندې مخې ته راځي چې جنرال راحیل شریف د بهر ملکونو په دوره باندې دی او الته کې عمده سوالونه راوچتېږي چې پاکستان کې او په پنجاب کې د کلدن تنظیمونو خلاف څه کاروایي نه کیږي نو دا څه کاروایي په داسې موقع باندې مخې ته راځي چې راحیل شریف د امریکې او د بهرني هیوادونو په سفر باندې دی اکرام صاحب
ډېر مننه پیر بلا شاه صاحب زموږ سره د خبرو کولو
د کراچۍ پولیس د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې سی ټی ډی چارواکو ولیدل قانون ګرځول شوی ډلې حزب تحریر د کراچۍ امیر حسام قمر یې نیولی دی. پولیس ولیدل قانون ګرځول شوی ډلې مشر د کراچۍ د بجلی په محکمه کې الکتریکي د دریو کالو راهیسې د پولیسو ډپټي منیجر په چوکۍ ناستو. دا خو موږ سره د کراچۍ نه نیخ په نیغه ملګری شوی دی ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز. فضل عزیز، د دې خبر نور تفصیل راغی.
بزری صاحب ډیره مننه. دا څنګه چې تاسو ویل د کراچۍ د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی د ترهګرۍ د مخنیوي کم ځواک چې دی فورس چې دی دغه ایس ایس پی عثمان باجوا یو خبری کانفرنس کې دا دعوه کړې ده چې د بل قانون ګرځول شوی ډلې حزب تحریر د کراچۍ امیر نیولې دی. دی وی چې د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د عملیاتو په محل نیول شوی دی او د دینه د قبضې نه د حزب تحریر ډېری پمفلیټ ترلاسه شوی دی. دوی چې دغه پمپلیټ یا دغه خپل ډلې لپاره دغه حسام کمر چې نمیږي دا کسي د بدا په اثر خلکو کې د خپل پمپلیټ تقسیمولې د خپل تنظیم لپاره به پروپاګاندا کوله دغه تبلیغات به کول. بیا دوی چې دغه حسام کمر چې دی د کراچۍ د بجلی په محکمه کې تر دریو کالو پورې د ډیپټي منیجر په چوکۍ باندې هم پاتې شوی دی. دغه نن دوی چې د کراچۍ دغه د سی ټی ډی کم ایس ایس پی عثمان باجو چې دی دوی په دای کس باندې شک دی چې د زمي مشکوک کم وسلوال کسان چې دی د هم آزاد کړی دي ضمانتونه ول کړی دي او دی بیا وی چې د کراچۍ د اعلی تعلیمي ادارې چې دی پغې کې به خلک را پارول د حکومت خلاف د حکومت قانون خلاف دا پغې کې به خپل کم پرچار چې دی د حزب تحریر ډلې لپاره دا به کو دی وی چې د نیول شوې دي او د دنه بیا نورې پلاتنې یا تفتیش شروع کړی شي.
فضل عزیز،
بیا اسیم باجوا دا هم ویل دي چې په دغه کس سره د پی خبري کانفرنس کې دا ویل دي چې د دې کس نه علاوه دوی د سپاه د لکه بل لکه قانون ګرځول شوې ډلې سپاهي محمد کس نیولې دي او یو د په هدا پیوجنو کې ککړ یو بل کس یې هم نیولې دي.
فضل عزیز، د امیر حسام قمر څوک وکیل لري او یا د هغه کورنۍ خپلوان په دې باندې خبرګون مطبوعاتو کې راغلي مخې ته دروسه
بودل سه تر اوسه پورې یو خدا کم خبر چې د پولیس و ایس ایس پی سی جی ڈی کم ایس ایس پی چې د دې چې په مطبوعاتو ته د کم په حوالہ باندې خبر ورکړي یو خو په دې حوالہ ویل کیږي چې د کم کاروایی چې شوې ده دا چې کله نیول شوې ده دا و تازه نه نیول شوې ده د سورز کیږي چې سورز مخکې ده نیول شوې ده به د گرفتاری و سرستو اعلان شوې ده. نو په دې حوالہ باندې د دې د کورنۍ یا د بل چلخوا تر اوسه پورې کم خکاره ډاګیز خبرګون مخې ته نه راغلي یا د د میډیا باندې کم د ښکارا بیان نه جاری شوه
خو
د ویل کیږي دا چې دا سورزي مخکې نیول شوې ده. د دین وړاندې په د کراچۍ پولیسو د اکتوبر په میاشت کې هم د سی ټی ډی پولیسو ویلي و چې د حزب تحریر ډلې یو بل کس هم نیولې ده په کراچۍ کې. د سی وخت په باندې بنری سپ د غرنګ د قانون ګرځول شو تنظیمونو د کسانو د نیول کېدو پولیس چارواکي دا به کوي.
ټیک شو، ډیره مهرباني فضل عزیز.
خبرونه مخې ته راشي چې دا د یاخد کراچۍ نیول شوې ده یا سورز وړاندې نیول شوې ده یا دغه مختلف خبرونه راځي خو بیا دغه دلو له خوا به دی باندې کم ډاګیز خبرګون مخې ته نه راځي.
ډیره مهرباني فضل عزیز. د پاکستان حکومت دا وخت د تشدګر تنظیمونو خلاف په پاکستان کې د آرمی پبلک سکول د حمله وروسته د اکشن پلان لاندې عملیات کوي خو ځنی مبصرین د پاکستان په دغه عملیاتو او د تشدګرو خلاف روانو کاروایو باندې شکونه هم کوي او وايي د پاکستان د تشدګرو خلاف تګلارې سکوټه نه ده. راسره اوسه یو لږه بیا راځو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو پر ساتھ خبر خبرونه درته یو ور بیا سلی مشو وی وړاندې کول درته خبرونه سره
د پاکستان پنجاب صوبې د کورونو چارو وزارت پولیس او نور امنیتی ادارو ته خبرداري ورکړی چې د شام او عراق تندره بډله دولت اسلامي یا داعش په سول او پوځي مرکزونو باندې د حملو منصوبې جوړې کړې.
پنجاب کی ام کراچی کی ام اور خیبر پختونخوا کی ام بلوچستان کی ام شوید داعش د پارا
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی موسمی بدلون د لاسا نړۍ ته لوی ستونزې مخې ته ولاړې دي. کامن ویلت سیمینار ته په مالټا کې د وینا په وخت وزیر اعظم شریف ویلی دی پاکستان په کال 2010 او 2011 کې د سیلابونو د لاسا ډیر زیان شوی دی. د موسمی خچنوالی د چارو یو ماهر دی ورګیو ته وایي
جو خدشات ہیں اس موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان بہت زیادہ اس سے متاثر ہو بھی رہا ہے اور ہوئے گا آئندہ سالوں میں بھی.
د ترکی او روس ترمنځ د روسی جنگی جهاز را غورځولو پیښې په سر زیات چې بي تاوتری خواله ورستو ترکی نن خپل خلکو ته مشوره ورکړي چې روس ته خپل غیر ضروری سفرونه په ارزي توګه وزندوي.
اوس د خبرونو تفصیل ووره.
د پاکستان پنجاب صوبې د کورونو چارو وزارت پولیس او نورو امنیتی ادارو ته خبرداري ورکړی چې د شام او عراق تندره بډله دولت اسلامي یا داعش په سبل او پوځي مرکزونو باندې د حملو منصوبې جوړې کړې دي. د پنجاب د کورونو چارو وزارت د استخباراتي ذریعو تر مخه ویلي د داعش سره اړیکې لرونکي تنلاري د پولیسو غشت کوونکي ډلې پوځي ګاډي او شخصي ادارې په نخښه کولای شي. اخوا د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د خطرې خبرداري د معمول خبره ګرځولې ده. د پاکستان مرکزی حکومت تر اوسه په ملک کې د داعش موجودګۍ نه انکار کوي او وایي ملک ته دغه تندره بدلې نه کومه خطر نه ویني.
او د کراچي پولیس د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې سی سي ډي چارواکو ویلي دي د لاقانون ګرځول شوي ډلې حزب تحریر د کراچي امیر حسام قمر یې نیولی دی. پولیسو ویلي دي د لاقانون ګرځول شوي ډلې مشر د کراچۍ د بجلۍ په محکمه کې الیکټریک کې د دریو کالو راهیسې د ډپټي جنرل منیجر په چوکۍ ناست و. هلته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي موسمي بدلون د لاسا نړۍ ته لوی ستونزې مخې ته ولاړې دي. کامن ویلت سیمینار ته په مالټا کې د وینا په وخت وزیر اعظم شریف ویلي دي پاکستان په کال 2010 او 2011 کې د سیلابونو د لاسا ډېر زیان شوی دی او دغه سیلابونه د موسمي بدلون نتیجه وه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي ترهګر د انسانیت ګډ دښمنان دي او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه یې د خپل الخوانه فرانس ته د کومک وړاندیز کړی دی. د وزیر اعظم شریف د دغې نه وړاندې مالټا کې د دولت مشرکا د سر مشرې غونډې په مهال فرانسیسي صدر فرانس و اولان سره هم لیده کاته کول.
ترکیه نن خپلو خلکو ته مشوره ورکړي چې روس ته خپل غیر ضروري سفرونه په ارزي توګه وزندوي. د ترکیه له خوا د شام په سرحدي پوله د روس جهاز را غورځول وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ وروستی سفارتي ګام دی. د جمعې په ورځ د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویلو روس ته اور سره لوبې کوي او په شام کې د داعش تندره بډلې پر ضد جنګ کولو په بانه د شام صدر بشار الاسد مخالفینو باندې حملې کوي.
د افغانستان سرخار کابل کې د الیکشن کمیشن د یو لوړ پولي چارواکي په ګاډي ځان مرګي برید شوی چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور ویلي دي ځان مرګي برید کوونکي د کمیشن د چارواکو عبدالرحمن رودوال په موټر چوتنه کړې ده.
د بشري حقوقو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوی ائتلاف باندې تور لګولې چې یمن کې په عامو خلکو باندې بمباري کوي او ویلي سعودي عرب او په مغرب کې د دوی ملګري په جنگ ځپلي یمن کې د عامو خلکو د بجنو په اړه جواب ورکولو کې ناکامه شوی دي. هیومن رائټس واچ په یو ریپورت کې ویلي د سعودي جنگي جهازونو د روان کال اپریل او اګست ترمنځ لږ تر لږه 10 غیر قانوني هوایي حملې کړې دي چې پکې 3 او 9 عام کسان وژل شوي او 4 او 14 نور ژوبل شوي دي. اخوا د امریکای کولراډو ریاست کې د صحت یو مرکز کې شوو ډزو کې یو پولیس افسر او 2 عام تنان وژل شوي دي. پولیس وایي دوی یو 55 کلن وسلوال نیولې دي او اوستا یقیني کوي چې هغه په ودانۍ کې دننه چاودیدونکي مواد پرې خودي نه وي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبان دی اوری. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې موسمی بدلون په نړۍ کې د انساني ژوند لپاره یو غټه خطر جوړ شوی دی. نوموړي دا خبرې په مالټا کې د موسمی بدلون په سر د کامن ویلت ملکونو یوې غونډې ته د وینا په وخت کړې ده. نوموړي ویلي پاکستان په کال 2010 او 2011 کې د سختو سیلابونو سره مخ شوی، کوم چې د موسمی بدلون یو نیخ په نیغه اثر دی. په دې حق باندې ریپورت د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
په داسې حال کې چې د نړۍ ملکونه د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو د مخنیوي دپاره د یوې نوې نړیوالې لوزنامې د لاسلیک کولو لپاره د فرانس ښار پیرس کې د ګل پر ورځ راغونډیږي، نو پاکستان هم په دغه کانفرنس کې د زهرجن ګیسونو د کمښت او د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو د مخنیوي دپاره خپل اکشن پلان مخې ته ږدي چې پکې د نړیوالې ورورولینا د تکنیکی مرستو په شمول مالیاتي ملاتړ غوښتل هم شامل دي. په نړیوال د ماحولیاتی بدلون او د زهرجن گیسونو د اخراج را کمولو په حق له د فرانس سرخر پیرس کې د 13 دسمبر نه د ملل متحده د سوری لاندې د غنړیوال کانفرنس پیل کیږي. په دغه کانفرنس کې به د نړۍ د 190 نزیات ملکونه ګډون کوي. د دغه کانفرنس مقصد د نړیوال تودوخه د را کمولو او د موسمیاتی بدلون د بد اثراتو د مخنیوي لپاره په یو نوې لوزنامه خبرې کول دي. په دغه کانفرنس کې به پاکستان هم د کال 2012 د ماحولیاتي بدلون د پالیسۍ لاندې خپل اکشن پلان د نړیوالو ملکونو مخې ته ږدي. او د موسمیاتي بدلون وفاقي وزیر ښاغلی زاهد حامد وایي چې دی به په دغه کانفرنس کې ګډون کوونکي پاکستان ته د موسمیاتي بدلون له کبله د راپېښو ګواښونو څخه خبروي. د وزیر په وینا پاکستان به د نړۍ شتمن ملکونه په دې لړ کې د هیواد د تکنیکی او مالی ضرورتونو نه هم آگاه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم نړیوال هدت او د دې لقبله موسمیاتی بدلون د هیواد د پاره یو جدي ګواښ بلي او د کال 2010 خونړی سیلاب د بارانونو ګډوډ نظام او اوچکالی هغه لوی علتونه دي چې هر کال پاکستان د اربونو روپو د زیان سره مخ کوي. او د موسمیاتی بدلون وزیر زاهد حامد وایي چې دغه نقطه به هغوی د دغه کانفرنس شریکوالو ته وړاندې کوي.
تبدیلی سے پاکستان بہت زیادہ اس سے متاثر ہو بھی رہا ہے اور ہوئے گا آئندہ سالوں میں بھی.
دی وای منگ بدنڑے پام دی حقیقت ترا گرزو چې پاکستان د موسمیاتی بدلون او تودوخه لکبله موجوده او راتلونکي بد اثرات ته د نورو په نسبت لا زیات غیر محفوظ دی. کسه هم پاکستان به په دغه کانفرنس کې د نړۍ مالی او تکنیکی امداد ترلاسه کولو هڅه کوي، خو دان اخبار په خپل یو اداریه کې لیکي چې د هیواد لخوا د زهرجن گیسونو د راکمولو په حق لد د یو ښکاره لوز او پالیسۍ د نشوالي په تناظر کې به د نړۍ نه امداد غوښتل صحیح طریقہ نوی. خو اسلام آباد کې د یو غیر دولتي تنک ټانک ایس ڈی پی آئی د موسمیاتو ماهر خاغلی شفقت کاکاخیل د موسمیاتی بدلون په حق له د پاکستان پالیسی یو جامع پالیسی ګڼي، خو زیاتوي چې د هیواد په اکشن پلان کې یو سلسل سفارشونه ډیر زیات دي. زیاتوي چې په دغه سفارشونو د عمل درآمد توان پاکستان سره چې د امریکای سره هم نشته، نو پاکستان ته به په دغه عمل کول ګران وي.
پاره کې دام دي چې د اوبو د پاره ستوریج او هایډرو پاور چې کوم به په کار کې دا ریپلیس کی دا چې کوم د فیول فاسل فیول باندې بجلی جوړیږي.
خاغلی د نور پرمختل هوادونو په نسبت د پاکستان د زهرجن گیسونو د اخراج شره ډیره کمه بلی، کم چې د کال 300 میټریک ټنا جوړیږي. خو سوال دا دی نو بیا ولې پاکستان د ماحولیاتی بدلون د بد اثراتو سره مخ کیږي؟ نو دی وای د نړۍ مثال د یوې خیمه دی. که د خیمه په هر ګټ کې هور بل شي نو توبه ټول ګټونو ته رسی. اسی خو د پاکستان ریاست په حکومتي توګه قانې دي چې د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو نه د بچ کېدو د پاره تیزا او اوګدمهاله پالیسی خپل کړی. خو د هیواد اولس په شخصي توګه داسې کم ګامونه پورته کولی شي چې د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو نه بچ شي. په دې حق له خاغلی شفقت کاغاخیل سداسې لاره خایي.
یو خو په پکار دی پاپولیشن کم شي ځکه چې پاپولیشن څومره زیاتیږي هغه عمره باندې ګډز اند سرویسز استعمال زیاتیږي او ګډز اند سرویسز چې دی هغه ټول په انرژي باندې پیدا کیږي او انفرادي تور باندې خلک پکار را دي چې هغه د خپل لایف سټایل د سره جوړ کی لکه ایئر کنډیشننګ نو د ایئر کنډیشننګ نه د پکار چې ته د ګرمه کې څه کم دی نو سویټر اغوندې یا په یخنه کې دومره هیټینګ وکړي چې بیا په کمیس او ټی شرټ کې ناشته او د موټر استعمال کم شي د بس یا د پیدل او د سایکل استعمال زیات شي قومي ساده باندې چې کم دی پکار دی چې کم ترانسمیشن لاسز دی د بجلی دا کم شي پبلک ترانسپورټ خلکو ته دغه شي ملاو شي چې کوم نوي موټر دي چې کوم فیول اکنامیکل دي په کار دي چې هغه ته دغه ورکړي شي انکریجمنټ او چې کوم نور چې کوم دی چونکی اوبو کمه به راځي د کلایمټ چینج نو په کار دي چې رین هارویسټنګ لکه د باران اوبه چې دي هغه جمع کړی شي د باران اوبه چې کوم دی په نهرونو کې ډایورټ کړی شي او د زراعت کې د اوبو چې کوم استعمال دی هغه کم کړی
د سرکاري شمار شمیرو تر مخه پاکستان د موسمیاتي بدلون او تودوخه لکبل هر کال د سلور بلین ډالرو د نقصان سره مخ کیږي او یوازې د کال 2010 په سیلاب کې ورته د 8 بلین نه زیات نقصان اوریدل دي خو سیلونکو خبرداري ورکوي که هیواد د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو د مخنیوي لپاره کوم موثره تګلار خپل نکړه نو پراتونکو کې د اوچکاله سیلابونو او د ګلیشر د ویل کېدو لکبل د آبادی یو لوی برخه نه یوازې په مالی توګه اغیزمند کې دي شي بلکې د هیواد محفوظ سیمو ته په کډه کولو هم مجبور کې دي شي او دغه عمل بزانلا په ټولنیز توګه نور ستونزې را مخې تکړي ارشد حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده د پاکستان گاونډي هیواد هند په حق له فکر کیږي چې هغه به د نیوکلیئر سپلای ګروپ یا د جوهري توانایي مواد ورکوونکو هیوادونو کې شامل کړي شي چین وایي کچري داسې وشنو کوشش وکوي چې پاکستان ته هم دغه توان یا دغه ممبرشپ یا ملګرتیا لپاره کوششونه وکړي او ورته ورکړي ځکه چې چین فکر کوي په سیمه کې د طاقت تو لسم ساتلو لپاره پکار ده چې ټول هیوادونه چې پکې هندوستان پاکستان شامل دي یو شانتوان ولري د پاکستان دغه غړیتوب تر لاسه کېدو باندې چین نور څه وایي د ډیوري ډیو خبریا لپاره بیا پیر په اسلام آباد کې دا رپورټ راکوي
چین پاکستان ته باور ورکړی دی چې کچری هندوستان ته په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د شمولیت اجازه ورکړي سو نو دی به هم په ګروپ کې د شمولیت لپاره د پاکستان پرسته کوي د چین لاړه پاکستان ته دغه باور د صدر ممنون حسین بیجنګ ته د سفر په محل ورکړی سوی دی دغه باور په داسې حال کې ورکړی سوی دی چې پاکستان وایي چې دوی هم جوهري ټکنالوژي خپل د ضرورتونو لپاره استعمالولو برابر حق لري د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضی خلیل الله وایي
ګراند اف ایکسکلوسیو انرژي ممبرشپ to India as an exception would also bear negative implications for regional peace and security.
هند د انرژي خصوصي مغړیتوب ورکول به په سیمه کې د امن او استحکام لپاره منفي نتیجې مخې ته راوړي د پاکستان وینا ده چې کچري هند ته غړیتوب ورکول کیږي نو دوی ته هم پکار دی چې ورکړي سیم څېړنکار شاهد الرحمن چې د پاکستان د جوهري پروګرام په اړه د یو کتاب لیکوال هم دی د ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي
اب اگر هندوستان نیوکلیئر سپلایر ګروپ ممبر بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کو نیوکلیئر ویپن پروگرام میں بہت سہولتیں حاصل ہو جائیں گی ان کا پروگرام بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر سکے گا اور اسی لیے پاکستان کہتا ہے کہ آپ ان کو ممبر نہ بنائیں
کچری ہند د نیوکلیئر سپلایز ګروپ غړی جوړ سیم نو دوی ته به ډیری اسانتیاو ورکړی سیم او د دوی پروګرام به ډیر په تیزی سره پراخ سیم همدغه سبب دی چې پاکستان د دوی غړیتوب مخالفت کوي شاهد الرحمن زیاتوي چې چین د این ایس جی غړی او د ویټو پاور لري امریکا هند په این ایس جی کې د راوستو مرسته کوي او چین هم غواړي چې د پاکستان مرسته وکړي ولې چې چین د وړاندې څخه د پاکستان مرسته کوي او څومره هم پاور پلانټس چې په پاکستان کې موجود دي هغه د چین په مرسته لګول شوي دي د څېړونکو دا هم وینا ده چې په تیرو ورځو کې د این ایس جی مشر هند ته د سفر مقصد هم د هغه سفارتي هڅو یوه برخه ده چې په راتلونکي کال په جون کې دوی د دغه ګروپ غړي جوړ کړی سي، او دغه رنګ هند به خپل د جوهري ټیسټ شاوخوا یو څلوېښت کلو وروسته د اته څلوېښت غړو په دغه ګروپ کې شامل کړی سي. سرګنده دی وی چې ان ایس جی په کال 1940 کې د هند نیوکلیر ټیسټ وروسته د جوهري وسلې لپاره استعمالیدونکي مواد د ترانسفر کولو د مخنیوي لپاره جوړ کړی سوی و. دا په بنیادي توګه د سیول نیوکلیر پروګرام لپاره دی، او د دغه ګروپ دریځ دی چې یو هیواد چې جوهري وسلې جوړوي هغه پکار دی چې په دغه ډله کې شامل نه کړی سي. خو اوس د څېړنکارانو وینا ده چې پاکستان او هند دواړه هغه هیوادونه دي چې یو د بل په مقابله کې د جوهري وسلې په منډه کې شامل دي. د یو رپورټ تر مخه خو پاکستان به په کال 2025 پورې جوهري وسله لرونکی پنځم لوی هیواد جوړ سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه خپلې غباندې اوري. ترکیه نن خپلو خلکو ته مشوره ورکړی چې روس ته خپل غیر ضروري سفرونه په عارضي توګه باندې وځنډوي. د جمعې په ورځ د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ویلي روس د اور سره لوبې کوي، او په شام کې د داعش توندربه ډلې پر ضد جنګ کولو په بانه د شام صدر بشار الاسد مخالفینو باندې حملې کوي. نور حال د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ترکیه او روس ترمنځ د جاز د پیښې وروسته د جمعې په ورځ هم د دواړو ملکونو ترمنځ د یو بل په خلاف سخت بیانونه جاری وو. د ترکیه شمال مشرقي بیبرټ ښار کې د وینا په وخت صدر اردوغان په روس تور لګول چې د داعش په بانه د صدر اسد مخالفین په نخښه کولی شي، او په غیر ذمهوارانه توګه شام کې د بشري مرستو لپاره او مالي هلو ځلو لپاره استعمالیدونکي ګاډي هم په نخښه کولی شي. د ترکیه سرکاري مطبوعات او د مرستو ډله وایي روسي جازونو د شام او ترکی سرحد سره نږدې د ترکی کانوای په نخښه کړی چې له عمله یې اووه کسان مړه او لس نور ژوبل شوي دي. روس د ترکی لخوا د خپل جاز را غورځولو په پیښه سخت ځواب ویلی او خبرداری کړی چې د دواړو ملکونو تعلقات خرابېدلی شي. دا یری هم پیدا شوي دا مسله نړیواله لانجه جوړې دی شي. د جمعې په ورځ د صدر اردوغان بیان د روس د صدر پوتین د هغه بیان په ځواب کې راغلی چېرته چې هغلی پوتین په ترکی د ترهګرو سره د کاروبار تور لګولی وو. د دې بیانونو باوجود د ترکی صدر اردوغان د صدر پوتین سره نیخ په نیغه پیرس کې لیدل غواړي. د پیر پورس پیرس کې د نړیوال توده په موضوع سرمشري زغونډه کیږي. پوتین تر اوسه د ترکی د مشر په دې وړاندیز ځواب نه دی ویلی، خو د خارجه چارو لپاره د کرملین مشاور د ترکی معافي نه غوښتل ملاقات کې د ترکی کمه دلچسپي بلي. د جمعې په ورځ د روس خارجه وزیر بغیر د ویزې د ترکی سره د سلګرۍ سهولت ځنډولی او ویلي ترکی د برداشت د حده وتلی دی. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د فشار د راکمولو لپاره د برتانیې د ټایمز ورځپاڼې په یو مضمون کې ویلي ترکی به د خپل حفاظت لپاره چمتو اوسي، خو د روس سره د کلارۍ راوستلو لپاره به د روس او نورو ملګرو سره شریکې هلې ځلې کوي.
د پاکستان په زیاتره غریزه سیمو او سرای سیمو کې ځنګلي حیات د خطر سره مخ دي. په دغه ځنګلي حیاتو کې په خیبر پختونخوا شمالي علاقو کې یو شمیر ځنګلي ګډان، مرغۍ او زرکي، او په لری پرته چې کوم کڑکی زپلی صوبه بلوچستان د داغې په سیراګانو کې یو مرغۍ چې ساړې ورته ویل کېږي د خطر سره مخ ته. دا خطر هغه ته په ځای کچه د خلکو د ښکار نه علاوه د هغه کاریانو د لاسه هم دی چې اثر چې ډېر زیات دولت دی او پاکستان ته راضي او ته ښکار کوي. باوجود د دې چې د پاکستان عدالتونو په دغه ښکار باندې په ځینو علاقو کې بندیز لګولې دی او غیر قانوني ګرځولې دی، خو اوس هم خبرونه وایي چې دغه ښکار روان دی. د ساړي ښکار باندې د ډیو ریډیو په کوټه کې خبریال هم سمسور رپورټ راکوي.
سرچینې وی سلسین سره په پوله باندې جو ضلع جیل مکسی ته د عرب هیواد د قطر د شیخانو د ښکار ډله درې ورځې له مخه را رسېدلې وله چې اوس د عربو شیخان هم راغلي دي. سیمه ییز خلک وی چې اوس د ښکار لپاره ټوله انتظامات بشپړ شوي دي. په مهمو نظامي چارواکو کې هم د دوی د دې خبرې پخلی وکړي. د جیل مکسی یو سیمه ییز چارواکی وویل چې د عربو د شیخ لپاره د ښکار مځکه هم ټاکل شوې ده. سیمه ییز خلک وی چې دغه ډله د اربو نغرانی پسیمه کې موجوده ده. خو د جیل مکسی مرستیال کمشنر سید عمرانی له دې خبرې څخه انکار وکړی. او وی ویل چې دای په دې باندې نه دی خبر. د دله خولې چې د څاړو ښکار دلته غیر قانوني دی او نه دلته څوک راغلي دي. په بلوچستان کې د چاپیریال د ژغورنې د نړیوالې ادارې IUCN مشر پایس کاکړ د دغې خبرې غندنه وکړله او وی ویل چې د څاړو نسل مخ پر ختم کېدو باندې دی. دلته نه یوازې د بلوچستان د عالی محکمې بلکې د پاکستان د ستري محکمې له لوري هم د څاړو پر ښکار باندې بندیز لګیدلی وو. عدالت د مرکزی حکومت له لوري دلته د ښکار سیمه ټاکل غیر قانوني ګرځولې وه. مرکزی حکومت د څاړو د ښکار د بندیز په ضد باندې و ستري محکمې ته د بیا پاملرنې لپاره درخواست هم ورکړی دی. د بلوچستان عالی محکمې د دغې پریکړې پر مهال باندې ویلي وو چې صوبایي حکومت د ښکار د اجازې پر ځای باندې باید د څاړو د ښکار د ژغورنې لپاره ګامونه واخلي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غباندې اوري او اوزو د خیبر پښتونخوا اړخته چرته چې د ځایی حکومتونو لپاره بجټ مختص کړی شوی دی. بیلابیلو مدونو کې په خصوصي توګه باندې صحت، تعلیم او یو شمیر ترقیاتي پروژو یا پروجیکټونو لپاره. په دې حق باندې یو تفصیلي رپورټ د سیمینا زمونږه خبریال ارشد بومن راکوي.
د بیا بیا احتجاجونو غوښتنو وروسته د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د بلدیتي ټاکنو شپږ میاشتې پس ناظمانو او کونسلرانو ته طریقتي پندونه جاری کړي. د خیبر پښتونخوا بلدیاتو وزیر عنایت الله ډیو ریډیو ته وایي چې د متعلقه ضلعو ناظمانو بینک اکاونټونو ته درې میاشتنی دوه دوه قسطونو پیسې استول شوي.
سکرټریانو برتیانو باندې شروع وشوله، هغو ته د جاریه اخراجاتو دپاره یو نیم ارب روپۍ د ګرانټ په تور لګېږي. کمزور ټی ایم ایز او نوي ټی ایم ایز چې دي هغې ته یو ارب روپۍ هم د جاریه اخراجاتو په تور لګېږي. ترقیاتي بجټ د هغې چې کم 30% ایک نیم ریلیز شو او لاړ ضلعو ته ورسېده او خپل خپل اکاونټونو ته ورسېده.
هر ضلع ته د آبادۍ او هلته موجود ضروریاتو په بنیاد بجټ منظوري ورکړل شوی او د ضلع 400 ناظم په حدود منځې وای چې دوی ته د شپږو میاشتو 2 کروڑ روپۍ ورکړل شوی چې پکې هر مدله بېله بېله برخه ایښودل شوی.
تقریبا 20% دی هلت دی، 20% ایجوکیشن دی، 20% روډز لپاره دی، 5% اګریکلچر ته دی، 5% سپورټس اینڈ کلچر دی ته یوت دی، او کوم 25% چې دی راځي هغه د سټیشنل په ډیسکریپشن باندې دی.
ناظمانو په وینا د یو مت پیسې په بل مت کې نشي لګولې او د تحصیل تنګي ناظم یحیا مومن وای چې دوی ته د تحصیل لپاره 5 کروڑ روپۍ ورکړل شوي، کومې چې د ګرد تحصیل طریقیتي کارونو لپاره ډېرې کمې دي.
د خلکو چې موږ کوم موجودینه دي او یا چې زمونږ کوم د حکومت نه خیالو چېره دوی په ښکته سطح باندې د اختیارات منتقل کوي، دا بجټ د دې لپاره هېڅ هم نه دی. ځکه چې دې کې ځینې پیسې دا دي چې روډس لپاره دوی 10% ایښې دي، نو په غونډ تاثیري تنګي کې لکه د دې نه جوړېږي 1,08,80,000، نو دا روډس لکه داسې مزاق دی د روډونو دپاره نه دی. په دې د مرمت هم نه کېږي.
د منتخب شوي ناظمانو او صوبایي حکومت ترمنځ د پندونو په تفصیل او د اختیاراتو حدونو په سر د وخت نشخړې روانې دي او ناظمان ګیله کوي چې وخت په وخت صوبایي حکومت د دوی په اختیاراتو کې کیمرا ولي او دوی په خلاص مټ کار ته نه پرېښودل کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ. دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په بلوچستان کې حکومت وایي د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په لاره کې اوس هم مشکلات شته دي، خو کارکوونکي د خطرو باوجود په ښه توګه خپله وظیفه او کارونه ترسره کوي، کوم چې د ستاینې وړ ده. نور حال په دې حقله باندې د کویټ نه زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د پولیو د ناروغۍ په ضد دغه څلور کارکوونکو په یاد کې یوه دستوره جوړه سوه. څوک چې یو کال له مخه د پولیو یا ګزڼ د کمپین پر مهال د سریاب په سیمه کې وژل شوي وو. په دستوره کې د پولیو په ضد د روغتیا د ادارې مامورینو، د یونیسف او ډبلیو ایچ او استازو او د کارکوونکو ګڼ شمېر ګډون درلودی. و دستوري ته ډپټي کمشنر کوټه داود خلجی او په صوبه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمان وینا وکړه. په دې ترڅ کې د پولیو ضد یوې مازوري کارکوونکي زایده رضا کراته وویل چې مازوري لویه محتاج ده، په کار دی چې مندې او پلرونه خپل ماشومان د مازوري سره د خوندي ساتلو لپاره و دوی ته د پولیو ضد کترې ورکړي.
او نن دا ته ایوارډ ملاو سو څنګه محسوس یې؟
ډیر خوشحالي محسوسې چې بس دا زما مور پلار دواو نه دي.
هغه مند پلرونه چې هغه خپل بچان ته پولیو څاس کې نور کې، هغه ته څه پیغام لري؟
سر هغې ته زه دا وایم چې دا چې دی ډیر خطرناک یوه بیماری دی، دا محتاجي سه خپل کوچنیان چې دی بچاو کړي.
و دستوري ته وینا کوونکو وویل چې د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په لار کې اوس هم ډیر مشکلات شته، خو پر دې برسیره به دوی بېله څه ویرې خپل کار پر مخ روان وساتي. په دې اړه په کوټه کې د روغتیا د ادارې ضلعي افیسر غلام سرور راته وویل
اوس هم ډېر مشکلات اور ان شاء الله موږ دغه باوجود هم مطلب د ډیسټریکټ هیلت ټیم د انتظامیات اور د ډبلیو ایچ او یونیسف کسان په دمو موجوده صورتحال کې دوی هر څوک د سار سو تر مخصنه پورې خپل خدمات ورکوي. خلق مشه د امکان اوس هم ورکې پوسوله، اوس هم ترټس ته، اوس هم مطلب ظاهر د مشه نارینه او مشه د پاره دونه پرابلم نشته چې کوم مشه زنانه د دوی د پاره خوران د پاره پرابلم دي، لیکن هغه باوجود هم دوی دا چیلنجز کې بیا هم دوی خپل په کار باندې خوش خلوی کې خپل کار کوي. سن 1978 کې څنګه چې چکن پاکس مشه د ملک څخه ختم شو، په دا طریقه باندې مشه غواړو چې پولیو مری ډیکټس.
دلته د خبره د یادونه ورده چې تیر کال د نومبر په 18 نیټه د کوټ پر مشرقي بای پاس د نصرګندو کسانو د ډزو له امله د درو میرمنو په ګډون د پولیو ضد څلور کارکوونکي وژل شوي وو. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټ.
دا دیو ریډیو دا ګران اردوونکو د دې خبرونه نرستو به تاسو دروانو چارو خپلونه بل دی واورې. هلو وی اورې د هلو وی کور پر شروان کلندر دی په سیمه کې په افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو باندې فورستو کې د پاکستان قام پرسته ملي ګوندونو مشران چې کم سفر کوي په دې موضوع خبرې کوي. تاسو کولی شئ د شپه د پوکم 9 بجے پاکستان په وخت په کم 9 بجے تاسو د ژوند لار ډراما وره زمونږ خبرونه باندې شپه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې په ټلویزیون باندې هم کته شي. د ټلویزیون د کتلو لپاره پته ده ایشیا سیټ فریکوئنسی 0000 میگا هرتز. د خبرونه پروډوسر دی شهبزاده او د خبرونه انجینر دانشوان راسره اوسه.